السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لرې کړي، نو دوی به راتلونکې مې میاشته کې یوازې له بوګنوونکې پرېکړه وکړي او له دغه هېواده به ووځي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شټاینز اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي دا مهال د افغانستان له اوسني حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکاران د بندیزونو له لسته استثنا کړي. نوموړي ویلي دا به عادلانه وي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي، خو په خبره یې بشري حقونو باندې معامله نشي کولی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي شټاینر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې له کاره د ښځو راګرځول یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده. دا کله چې طالبانو د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه همکارانو بندیز لګولی، د ملګرو ملتونو څه باندې 3000 نارینه او خزینه کارکوونکي په کور ناست دي او دندو ته نه ځي. ملګری ملتونه د خپل فعالیت د بندیدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د یو غره له راخویدو وروسته لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ورځې تر ناوخته پورې د 2 کسانو جسدونه چې افغانان دي تر خاورو لاندې راایستل شوي او د نورو بندو پاتسو کسانو پسې هڅې روانې دي. د هغه د معلوماتو له مخې چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 لارې چې سیمه کې ولاړې وي د دغه غره د خاورو او خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د دې هېواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په یو تازه څېړنه کې چې نن خبره شوه وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به هم راولویږي. د بیلابیلو هېوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه راکمه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی. رویټرز خبري اژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د 14 ډزو او هوایي بریدونو غږونه هم اوریدل شوي دي. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قومندان دی پیل شوی دی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا جیوو وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډیر یووالی لري. د کوربه جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشی نن په تفریحي ښار کاروی ایزوا کې چې د جیوو غونډه پکې جوړه شوې وه، یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ یووالی اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې، خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونه نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي وایي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندیز سره موافق نه دي.
ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وې او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوې نه دي.
په دې اړه مو د یو دیني عالم نظر هم پوښتلی.
په افغانستان کې د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکه دی بازو انعاناتو تعدیده.
او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداري ورکړی که افغانستان سره نړیوال مرستې کم شي اقتصادي سقوط به وکړي، خو طالبان بیا ډاډه بریږي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیو سي خپل اقتصاد بمرغه و دی او نیم کال پر موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کو سي خو لا هم کار و سي
نو راپور نه هم شته هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر راپورته. د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولې. خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایل هیڅ پکې نه دي ذکر شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شویلې دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملا هبت الله اخندزاده چې هیڅکله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیذ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې لویه فریضه ده چې تطبیق یې د په وینا اوسمهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې خو د هغه څه په اړه چې د دښمن دسیسې بللې هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملا هبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخندزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بندېدو ته له اشاره پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیې د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عیسی په یو نوې مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوې، لزده کړو او کار څخه د ښځو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړې ته چې اسلامي رنګ ورکول کیږي تیروتنه او خطرناک کار بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میخوایم که دوباره به کارم برم و ایب سرزم.
زینب د تکسیزی کورانه غری او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت لوری د خزو پر کار د بندیز له عمله وزگاره شوی او په کور نسته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړ زده کړو دی وی موسسی په کتابتون کې کار کاوه. دا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورانه د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نولې د اقتصادي ستونزو له عمله ژوند سخت شوی.
ما خانه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکه چیز لکاره را ګرځول شویم. لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شویم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو. موږ په کور کې اته کسیو او ټول وزګار یو. اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم لکاره پاتې یم.
د کابل ښار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنېدو په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی. نوموړي د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یوه خپره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د ده په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي. محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یوه برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري.
ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوي نه دي. په ټوله کې 50 اسلامي هیوادونه له دې پرېکړې سره مخالف دي، ځکه د یادو هیوادونو ښځې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې ښځې د زده کړو له حقه برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د ښځو اړوند د طالبانو له دې پرېکړو سره مخالفې دي. هغه څه چې ناسم او ډېر خطرناک دي، هغه دا دي چې دې ناسمې پرېکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له دې طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی. لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو لګولې دي.
د یوې مرکې په پیل کې مې په اروپا کې د دیني علماو د ټولنې غړی مولانا فدایي وپوښتل چې ولې د ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې د نجونو او ښځو لپاره واضح څه نشته.
دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسمو ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتني عادت په وخت کې یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی که ښځې په دغه میاشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه ته لاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې داسې غوښنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایي صاحب محترم، زما پوښتنه هم دا وه چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي، تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله اخونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ د ښځو سره زمونږ وضع د دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لکه مونږ ویل چې مثلا ښځه یا په کور یا په ګور، دا یو پښتو متل دی، او دا چې دی د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. مونږ ښځو ته سره دي چې دین ورته حق ورکړی دی، په اکثرو کلیوالي هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوو چې دوی د خپل میراث او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیږي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی، او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره
بله او فدای صاحب دغه اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دې چې بیلمی او جهالت دی وی ټولنی د نیمایی د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی اغنه محرومول د خپل ټولنو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې موږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دې اول هغه کې پړاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند پاڼه یا بیوګرافي سړی ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یوه تجاره ښځه وه. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو امین توګه په توګه شخص په توګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضح خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیروو نو هغه اقبال وایي چې زمن با صوفی و ملا سلامی کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویلشان در حریت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ لیري ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP وایي په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا UNDP په خپل نوې څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی. دا څېړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سخت دریځي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او تر خوای د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 0.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استاد عبدالله الدردادی له قوله لیکل شوې افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي کچېرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي، مګر کچېرې د طالبانو د سخت دریځ کړنو له امله مرستې 0.5% کم شي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو سي خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې مدیر کار کړي لا هم تلاش کو سي لغند کار و سي او د دوی نړیوالو مسولیت خپل جای پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی و پلوری. څېړنه ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر 34 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمېر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځنډ سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدود د سره بل بشری حقوقونو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بېوزلي هم زیات کړي. د بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ ښه یا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرئ، دا چې مثبت خبر مو ترلاسه کړ موږ به ووایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې دا سازمان یې مجبور کړ څو له خپلو کارکوونکو وغواړي چې د مې تر 15مې دندو ته ولاړ نه شي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اول راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په سمرقند کې د افغانستان د طالبان د حکومت بهرنیو چارو له وزیر سره د اوبو د مدیریت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د اوبو مسله تل یوه سیاسي ناندریزه مسله وه. دا چې په خبر کې نور څه راغلي تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند په سیند کې د حقابې په اړه د ایران او افغانستان د بحثونو په اړه خبرې کړې. نوموړي لیکلي دي چې هیواد به په دې سیند کې له خپلې حقابې په شان شي او په خبره یې طالب چارواکو هم د ایران پر حقابې ټینګار کړی. د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په څلورمه ناسته کې چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په قربتوب د دې هیواد په سمرقند کې د ایران، روسي، چین او پاکستان په ګډون ترسره شوه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او په بیلابیل مسایلو خبرې کړې. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند احمد زیاتکل او د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم په وار وار په دې اړه شکایتونه کړي، خو دا شکایتونه هغه مهال لا پسې زیات شول چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند په سیند کمال خان بند جوړ شو او ایران ته د زیاتو اوبو د ورتګ مخه ونیول شوه. د راپورونو پر بنسټ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته د ایران دوه ایالتونه سیستان او بلوچستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شوي. که څه هم د 1400 کال د جدي 25مه ایرانی رسنیو د دغه هیواد چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د کمال خان بند اوبو ورخوشي کړي، خو د طالبانو د حکومت د اوبو برېښنا وزارت دغه دعوی رد کړی. ویل چې په نیمروز کې د بزګرانو د غوښتنو پر بنسټ د ځمکو د خړوبولو لپاره یوه اندازه اوبه خوشي کړي. دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ملي ګټو له مخې به له ایران سره دغه ستونزه حل کړي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د اوبو په سر افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره ستونزې لري چې تر دې دمه نه دي حل شوي. د اوبو د برخې یو افغان څېړونکی نجیب آقا فهیم وایي ایران په دې برخه کې له افغانستان سره رښتینی نه دی او غواړي له روان وضعیت د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي.
هغوی غواړي له دې حالته ګټه واخلي او خپلې ټولې غوښتنې په اوسنۍ ادارې تحمیل کړي. ایران په تیرو 40 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر د شوې هوکړې 2 چنده اوبه ترلاسه کړي دي او څه چې په هوکړه کې لیکل شوي دي دوی ترې یو اړخیزه ګټه اخیستې ده او اوس غواړي چې همدا یو طرفه ګټه ته حقوقي بڼه هم ورکړي. نو دې ته په کتو له بده مرغه پخوا هم په دې اړه مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم ښایي کومې پایلې ته ونه رسېږي.
دغه ستونزې حل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر په 1450 کال کې شوې هوکړه لیک ته مراجعه کول بولي. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړي. دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعب اوبو ورکړي. د دې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند د اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار دغه تړون د ناملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یاد شوي اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو به حتماً اوریدلی چې تازه په انګلستان کې د افغانانو سره د مرستو په خاطر یوه کیله بولۍ ته وړاندې شوه چې تر شاوخوا دیر زره پاوند پورې خرڅ شوه. دا چې د دې کیلې اصلي کیسه څه ده تفصیل به په دې راپور کې درته ووایو.
یو افغان سوداګر په لندن کې د قمر خیریه بنسټ لوري هغه کیله په دیر زره پاوند چې و دیر زره امریکایي ډالر کېږي واخیسته چې په یو نمایشي بولۍ کې پلور ته وړاندې شوې وه. د قمر خیریه بنسټ مسول رحمت الله نوروز وای د بولۍ دا مراسم د لندن په لویدیز سوتحال سیمه کې ترسره شول. د دغه خبره په دې مراسمو کې 300 کسانو برخه اخیستې وه. د موړی ازادي راډیو ته وویل چې د مراسمو له پیل وړاندې د کیلې د بولۍ په اړه ګډونوالو ته جزئیات نه ورکړل شوي.
ګډونوالو دا هیله نه درلوده چې بس به د کیلې بولۍ یا پلور وختله مې چې ګډونوال احساساتي کړم. افغانان جذباتي خلک دي، احساساتي پرېکړې خوښېږي، غیرتیان دي. د خیر په کار رشد پرته خلک هڅي او بولۍ له 10 پاونډ پیل کړه او ګڼو کسانو تر 10,000 پاونډ وغوښته. وروسته بولۍ 15 او بیا آن 13,000 پاونډ ته ورسېده او دا اول وار دی چې خیریه برنامو په تاریخ کې کیږي.
د ښاغلي نوروز په خبره بولۍ ته د کیلې د وړاندې کولو هدف ساتیری نه بلکې د بیوزلو افغانانو لپاره د پیسو راغونډولو دی. وایي په دې پیسو په افغانستان کې 15 یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي.
دا پیسې چې په دې مراسمو کې راټولې شوې دا د یتیمانو برخې ته ځي. یتیمانو ته پرې کورونه جوړېږي. موږ دوی ته د استوګنې یو کوچنی کور چې یوه خونه یو تشناب او یو پخلنځی لري جوړوي. اوس دوی په کومو کورونو کې ژوند کوي د اوسېدونه دي د انسان پکې آرام ژوند وکړي. دا 15 کورونه دي چې جوړېږي او د دې ترڅنګ سکال موږ د یتیمو ماشومانو لپاره د شپېتو کورونو کې جوړولو بودیجې را پیدا کړې. په دې برخه کې موږ توانېدلې چې $90,000 راټول کړو.
رحمت الله نوروز وایي دوی هغو یتیمو ماشومانو ته کورونه جوړوي چې لږ تر لږه د کور د جوړېدو لپاره ځمکه ولري. هغه افغان سوداګر چې د قمر خیریه بنسټ په بولۍ کې کیله پلورلې نه غواړي نوم یې خپور شي. خو د ښاغلي نوروز په خبره په روانه روژې میاشت کې له دې بنسټ سره چې په المان، برتانیا، هالینډ او افغانستان کې فعالیت لري نږدې $100,000 مرسته کړې. رحمت الله نوروز په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو چې لامل یې 28.3 میلیون افغانان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له سیاست ورهخوا د اړمنو او بېوزله افغانانو د ژوند د ښه کېدو او له دوی سره د مرستې په برخه کې عملي ګامونه واخلي.
السلام علیکم نبی اولا زبلای د زبل لرغنده بل سوالی شیغان کلینه خبری کنزما پښتنه او غرتنه له حکیمه حکومت اسلامي امارات نه همدا ده. دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافی زده کړی لري. هغوی چې په هر پوسټ یا چوکۍ د پاره ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ به هر ته په قاچاک لري تل کوي سخت نه خوالي ګالي او د کبانو او ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب، هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سی پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبعیضي او توپیری چلن نه ده؟ د دې حساب او کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غنامت خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفاوګو نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځم اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا په شتمن ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې، نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساز سره په تماس کې یم. وروره موږ د امارت څخه غوښتنې چې دا موږ کله ډیر پراخ کلی دی او نه کلینیک شته نه مکتب او داسې شته. او نه دا چې واکسین مشکل ته راځي، او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیمان غلا کې موږ کدی ګر دغه چې واکسینه پاسي نو موږ د مارا څه دا غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پیش کوي او به دا واکسینو کې دغه د دندې زه ګوښه کې دا خیانت چې پیش کوي او پر ځای اوس سم کسان بیل مقرر کړي. وسلام په احترام.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګ لرو اوریدلې مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي که طالبانو ته دا قناعت ورنکړي چې خزینه همکارانو باندې د کار بندیز لرې کړي نو دوی به راتلونکې می میاشته کې یو زړه بوګنوونکې پرېکړه وکړي او له دغه هېواده به ووزي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شټاینر اسوسییټډ پرس خبري اجانس ته ویلي د ملګرو ملتونو چارواکي دا مهال د افغانستان له اوسني حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان د دوی خزینه همکارانې د بندیزونو له لسته استثنا کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي د خزینه کارکوونکو موضوع یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده او دوی ادعا کړې چې ملګرو ملتونو ته یې په دې کار سره خنډ نه دی رامنځته کړی. په تورخم کې تر نن سهار غرخویدنې وروسته په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. تر ماښامه پورې لږ تر لږه دوه کسان تر خاورو لاندې مړي راایستل شوي وو چې دواړه افغانان دي او په نورو باندې پاتې شوو کسانو پسې عملیات روان دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که د افغانستان سره د نړیوالو په مرستو کې 10% کموالی هم راشي نو ښایي د دې هېواد اقتصاد سقوط وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا دا راپورونه ردوي او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 اتیا او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو می واخستل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې یې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 50% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت همدا تخفیف و. مال راضا له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونه اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګل نومېږي نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم دام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي همدا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بی پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولات سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، د کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه رنګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځای کې دولت لخوا یا خپل د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنی شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نسبتا ښه
لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي و؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغوی هم ډېری بې پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، یا کتابونو رانیولو ته یې مخه نه وه کړې. نو دغه وجه هم وه.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مبحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غن چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یې اخیستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره، هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره. دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري، خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډېره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبڼه یې وربدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډېر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي، او کېدای شي یو څه د اوسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانان وو که د نورو عمرونو خلک هم وو؟ پکې
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، له ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي، او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجړ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړي
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي یوه ښه انګیزه ورکولی شي نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عامولو کې دا غټ رول لرلی شي
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهر صاحب دا چې خپله ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي یا یې حل لارې راښیي یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی نو ښه لاره هم داده چې کتابونه ولولي او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې په کې عمومي او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره
اغه چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي د چاپیریال ساتنه او اقلیمی بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهم موضوع ده دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملی کارونه هم کوي خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی لیکوال جاوید اوربل راتوایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي ونې پکې نو دلته به اکسیجن به هم ډیر وي دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي دلته به هوا پاکه وي دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان غو تاسوینو دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیمی یا پلاستیک چټ سیوی هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانی کې غورځي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچر ته چوخري غلطي غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تام په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانه دي څرګند شي چې موږ تاسو بیت خپل خار خپل شر پر څنګه اخو وساتو دا مو په هوی د نشټن لقبل ډیر داسې شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي
عمران غنی سپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي نو دا خبره درسته ده کابل هم د سپاک وو کابل هم د سکولی وو خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینی علت یې همدا ده چې خپله ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسولیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي مالټې وي یا بل هر څه د خوراک چې وي چې مونږ وخورو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غورځو. نو هغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونو انسانان پکې اوسیږي، کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسو عوامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید مونږ تاسو څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به مونږ تاسو ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند یا وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې، خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو ترڅنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحاشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډېری او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه چټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هېواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کې دي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسي جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو. هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي. دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې رسی سوی هغه د نوی نالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کلمې چې راوړي کېنه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.